افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ده. ازادي رادیو یې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده وایي دنیا کوښښ کوي چې د شریعت پر ضد خلکو ذهنیت خراب کړي او ورته د ډیموکراسۍ فائدې بیانوي، خو دوی به دغه هڅې شنډې کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کندهار کې په خپل استوګنځای کې خپلو ځانګړو ځواکونو ته په وینا کې وکړي. د طالبانو مشر له ټولو غوښتل چې د منفي تبلیغاتو په وړاندې بیدار واوسي.
یو مشر به دته غندی به چې دا ندی قابل سړی دسی بکای دې چې ما د کوي به عمارت څوک مون پر قوانین باندې اعتراض کوي، څوک به د علم په لباس کې، څوک په بل لباس کې کوشش کوي چې تاسو منس کې دا وحدت تر ختم کړي. دا نظام او دا نظام که ختم کړي دا په دې تفرقه او اختلاف باندې ختم کیږي.
طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده په افغانستان کې د شریعت پر ټینګښت ټینګار وکړ او ویل چې له غربیانو سره شل کاله جهاد کړی او شل یا زیات نور کلونه به هم مبارزه وکړي چې په دې هیواد کې عملاً شریعت نافذ کړي. نوموړي دغه راز وویل. پر امارت او علماو له ښکاره انتقادونو باید ډډه وشي ځکه دښمن له هغه ناوړه ګټه پورته کوي. هغه زیاته کړه چې که څوک پر امارت یا علماو اعتراض لري نو هغه په خصوصي توګه بیان کړي. مولا هیبت الله اخندزاده د ښځو د حقونو یادونه هم وکړه او ویل چې په دې برخه کې یو شپږ مادهیز فرمان صدر کړی او ښځو ته ټول هغه حقونه ورکول کیږي چې د ده په خبره پخوانو ورکړل شوي. د طالبانو مشر د ښځو د حقونو پر ورکړې ټینګار داسې مهال کوي چې ښځې په نادولتي مؤسسو او ډیری دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي او نجونې او ښځې هم له شپږم ټولګي پورته له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف په افغانستان کې د 950 نویو محلي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی دی. د یونیسف افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا کار د افغانستان د ښې راتلونکې لپاره کوي او په خبرې 140,000 ماشومان به ترې برخمن شي. یونیسف نه دی ویلي چې دغه محلي ټولګي به په کومو ولایتونو کې جوړوي، خو دغه اداره د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې زرګونه محلي ټولګي تمویلوي. ټاکل شوی ترکیش هوایی شرکت له څه باندې دوه کلن ځنډ وروسته بیرته کابل ته الوتنې پیل کړې. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو پرون وویل چې دا خبره د طالبانو د ترانسپورټ او هوایی چلند وزیر حمیدالله اخندزاده او په کابل کې د ترکیې د شارزدافر جنګ اونال په کتنه کې یاده شوې ده. په کابل کې د ترکیې شارزدافر ښاغلي اونال په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ترکیش ایرلند الوتنو د بیا پیل یادونه نه ده کړې، خو زیاته کړې ده چې وړمه ورځې د طالبانو د ترانسپورټ له وزیر سره په کتنه کې د ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. خپل ترکیش ایرلند هم تر اوسه کابل ته د الوتنو د بیا پیل په اړه رسمن څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې فلای دوبۍ او ایر عربیه هوایي شرکتونو کابل ته له څه باندې دوه کلن ځنډ وروسته له سره الوتنې پیل کړې. د افغانستان او هند ترمنځ د شلو ورځو سیالیو د لوبلړۍ درېیم لوبه په دویم سوپر اور کې کوربه لوبډلې وګټله. دغه سیالي چې د بنګلور ښار په چینسوامي لوبغالي کې پرون ناوخته پای ته ورسېده، هندي لوبډلې د پچې په ګټلو سره لومړی توپ وهنه کړې وه او د 214 منډو هدف ټاکلی و. په افغان توپ وهونکو کې رحمت الله ګربز او ابراهیم زادران پوره 55 منډې وکړې، خو ګلبدین نایب د لوبې تر پایه ونسوځید او د 55 منډو په جوړولو سره یې لوبه مساوي کړه. محمد نبی هم 34 چټکې منډې وکړې. د لوبې د پایلې د معلومولو لپاره سوپر اور ترسره شو چې افغانستان هند ته د 18 منډو هدف ورکړی و، خو هندي لوبډلې یوازې 14 منډې وکړې او سوپر هم مساوي پای ته ورسید. په دویم سوپر اور کې هندي لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 12 منډو هدف ورکړ، خو افغان توپوهونکو ونه کړای شوی چې هدف پوره کړی او د دو منډو تر جوړولو وروسته دواړه لوبغاړي محمد نبی او ګربز وسوځیدل. دا لومړی ځل چې په نړیوال شلوریز سیالیو کې د یوې لوبې پایله په دویم سوپر اور کې معلومیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیل غوښتل چې د فلسطیني دولت جوړېدو د مخنیوي پر ځای د دې بهیر ملاتړ وکړي. بلینکن چې پرون چهارشنبه په سویس کې د داووس اقتصادي غونډې ته خبرې کولې، د فلسطین د دولت جوړولو ته د حل لارو د موندلو غوښتنه وکړه. دغه غوښتنه له حماس وسلهوالې ډلې سره په جګړه کې له اسرائیل د واشنگټن ملاتړ ته په کتو شوې ده. حماس څخه دریځ ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د فلسطین ګټور دولت یوازې کولی شي اسرائیل په ملاتړ او مرستې سره فعالیت وکړي، نه دا چې د دغه هیواد له فعالانه مخالفت سره مخامخ شي. د آزادۍ رادیو د اوکراینی څنګه د یوې پروژې همکار او خبریال دیمیترو بیفچین د روسیې په یو برید کې ټپي شوی. د راپورونو له مخې بیفچین او یو همکار پرون چهارشنبه په زاپوریژیا سیمه کې د راپور ورکونې او ویډیو اخیستو په حال کې و چې د روسیې له توپخانې بریدونو سره مخامخ شول. د راپورونو له مخې بیفچین په پښه ټپي شوی دی او د اوکراینی ځواکونو لخوا روغتون ته انتقال شوی دی. آزادی رادیو اوری لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو یادونه وکړه، د خبرونه ډیره برخه د آزادی رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پر پاکستان د ایران له هوایي برید وروسته د ایران مرستیال ولسمشر ویلي د خپل هیواد په وړاندې هر ډول ګواښ ته به ځواب ووایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دي هدف یې یوازې د ترهګرو ځپلو. پاکستان بیا خبرداری ورکړی چې د دوی پر خاوره د شوي برید د هر ډول عواقبو پړه به د ایران په غاړه وي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندری جدي شوي او دواړه لوري د خپلو ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلی دی د پاکستان پر خلکو یې د برید هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښته ځواب ووایي.
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی پر پاکستان د خپل هیواد برید توجیه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکني بشپړتیا ته درناوی لري، خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پیښ شي. ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بی پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه د بلوچستان ایالت سبسکو سیمې او پنجګور ته نږدې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه برید د هر ډول عواقب او پړه به د ایران پر غاړه وي.
is completely unacceptable.
دغه ډول نه قانوني اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی. د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې د ډول نه قانوني اقدام ته ځواب ووایي. ټول مسولیت او واقعیت د ایران پر غاړه دي.
Consequences will lie squarely with Iran.
د پاکستان د سندي ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو د 15 کسیس پلاوی په مشرۍ په څلور ورځنی سفر ایران ته تللی وو، د بریټ په خبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماخام بیرته کراچۍ ته ستون شو. د دغه پلاوی د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول وو. تر دې وړاندې پرون ایران او پاکستان له تهران او اسلام آباد خپل سفیران ور وغوښتل او د دواړو هیوادونو د چارواکو رسمي لیدکاته هم لغوه شوې دي. ایران ادعا کړي چې پر بلوچستان د برید هدف یې پر پاکستان برید نه، بلکې د جایش العدل وسله والې ډلې په نخښه کول وو. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا راپور ورکړی چې د دغه وسلوال ډلې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جیش العدل ته د یوې منصوبې اعلامیې له مخې ویل شوي چې شپږو بی پیلوټه الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغې ډلې د کورنیو غړي په نښه کړي دي. ایران تر دغه برید یوه ورځ وړاندې په سوریا او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړي دي. دا حملې د کرمان د وروستیو خونړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې سل تنه وژل شول او مسؤلیت هم داعش وسلوال ډلې ومانه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت په پلازمینه کابل کې بیلابیلو کتاب پلورنځیو او خپرندوی ټولنو لسګونه زره کتابونه راټول کړي او له کتاب پلورونکو یې جدي غوښتنه کړې چې دغه کتابونه باید ونه پلوري. په کابل کې کتابونو یو شمیر خپرونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د استخباراتو وسله وال دوه ورځې مخکې کتاب پلورنځیو ته تللی وو او د کتابونو د ټولېدو ترڅنګ دوی ته د لسګونو کتابونو یو لیست پرلې او په کلکه ترې غوښتنه کړې چې دغه کتابونه باید په کتاب پلورنځیو کې نه وي. نو تفصیل په دې رپورت کې.
لګ تر لګا د څلورو خبرندویا ټولونو مسؤلینو او کتاب لرونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه او غوونه خبره شي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کړي چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي لګ کتاب لرونځي او ګودامونو تر 50,000 بیلابل ډول کتابونه ټول کړي او دوی ته د میلیونونو افغاني وزیان اړولې. د کتابونو خبرونکي او پلورونکي وایي په وړل شوی کتابونو کې تر ډیره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوی کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو لوري د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او په کلک اترې د دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوی. د کتابونو خبرونکو او پلورونکو دا هم وایي چې نن د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لزګونه خبرونکو وزارت ته وربللې او په دې اړه ورسره خبري کړي. په دې خبرو کې د دوی په خبره کې کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبري وکړي. ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم تر لاسه کړي، هغه لیست چې د کتاب پلورنځي او د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نپلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او د غشان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان اورسته تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی. دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر او چې دوی لري د دې ده. زما په دې کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوی دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیا باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دا وای باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه دلوسي او خایي وازي د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان موجب رحیمی چې لګ تر لګه پدری او خبرو شوی کتابونو بندیز لګیدلې، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره پټکر کې دي.
طالبانو د اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف تر سره کړل. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوري خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز خې پایلې ځکه نشي لرلای چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي تیر ورځ د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه چې هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو، د عقایدو د انحراف، ذهنیت ته د اکاذیبو، د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطره کتابداریو ته دا ویل کتابخانو کې چې دغه له مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځي او ځینې کتابونه راټول کړي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د نورو کاروبارونو تر څنګ د کتاب د پلور او خپراوي بازار هم سوړ شوی. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بل خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثي سختدریزو وسلوالو ډلې یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو په نوم لړ کې شامل کړه. دا اقدام څو ورځې وروسته تر هغې کېږي چې په غزه کې د جګړې له تودېدو سره هم مهاله دې ډلې په سره سمندر کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډیر کړي دي. نور په دې راپور کې
امریکایي چارواکو په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې حوثي وسلوال بیا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه اقدام له همدې نیټې دیرش ورځې وروسته عملی بڼه غوره کوي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې له دې اقدام سره به د ایران له ملاتړه برخمنه حوثي وسلواله ډله تر بندیزونو لاندې راشي او د تمویل او تجهیز لارې به یې بندې شي. حوثي وسلوالو په غزه کې د اسرایلي پوځیانو د بریدونو له ډیروالي سره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډیر کړل او ځینې بیړۍ یې تاو کړې او وی درولې. د حوثي وسلوالو دې کار نړیواله سوداګري ټکنۍ کړې او دا اندېښنې راولاړه کړې چې په غزه کې د اسرایلي پوځیانو او حماس سختدریز ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي جګړه به د منځني ختیځ نور سیمو ته هم وغځیږي. رویټرز د امریکا د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی خودل شوی ویلي د حوثي وسلوالو همدغه بریدونه د ترهګرۍ له تعریف سره سمون لري. امریکا حوثي وسلوال داسې مهال بیا د ترهګرو په نوم لړ کې شاملوي چې د امریکا او برېټانیا جنگي الوتکو تیره اونۍ په یمن کې د دغه ډلې پر اهدافو لسګونه بریدونه وکړل. حوثي وسلوالو چې په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه له اسرائیل سره په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ بولي د امریکا او برېټانیا د هوایی بریدونو د غچ اخیستنې خبرداري ورکړی دی. حوثي وسلوال د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د واکمنۍ په وروستیو کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړی وو، خو د 2021 کال په فبروري کې امریکا دغه ډله د یمن د بشري ناورین له کبله له دې نوم لړه و ایستله. هغه مهال ملګرو ملتونو د یمن بشري وضعیت بیړنۍ بللی وو او خبرداري ورکړی وو چې د یمن 21 میلیونه وګړي یا دوه په دریو کې اوسیدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راجو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکی. په دې ځای د بارګس ولایت د ورماشت ولسوالۍ دلته دوی شبکې دي، یو اتصالات، یو ام ټي ان، د انټرنیټ ظرفیت یې دومره کمزورې دي چې موږ بسته ونیسو هغه دغې ولاړه سي، هیڅ مشکل مو حل نشي. موږ دغه اواز دي د ولاړو فرو چارواکو ورسېږي چې موږ د ستونزو راغلي کې. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام منو وایم. زما ورور د غستنز د چز د هلمن ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزورې دی. دغه د هلمن ولایت نوزاد ولسوالۍ د کوشک ساحه ده، دلته چې شبکه راتره ډیر مننه به یسته څخه هم د حکومت څخه هم دغه زما حواز در حکومت پس ورسې ډیر مننه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د خوشامند ولسوالۍ اوسیدونکی د حکومت د ټولو کارکونکو څخه مې دا هیله کوم چې د مو خواته په واورو کې په برانو کې سړکونه ډیر خام دي او ډیر سر په عذاب یو. د حکومت د ټولو کارکونکو څخه موږ دا وختونه د مو سړکو باندې هیله او کوشش وکړي. موږ دغه هیله درلودې چې او بل دا د مو خواته تنبیه ډیر کمزورې دي، ټلیفونونه کار نه کوي، خلک د ټلیفونو او شبکو سره ډیر پستنه دي، ټلیفونونه کار نه کوي. د خطا هیله کوي چې دمو داهره او د دمو درخواست بجای کی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په کندهار کې مو د مطبوع حل اخیسته. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول وی چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانې دوه اخیسمن کړي.
د دوه کلمه کې یو ټن یې په $1,500 وو، د اوس په $1,500 یو ټن دی.
شیر لرو
د تا غږ لکړکۍ کوز ورالوېدلای لکه تو کتاب چې منډه درنګونو.
د تللیو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلې يم
د تللو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغه د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو
په نکریز سره لاسونه تناره ته ورخه تکړل ناڅا په ایګوتی پسروس کروټو ولګی دي
او دا به هم ووري اتن شان وای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوې دي په دغه ولایت کې لسلوی غیر دولتي مطبعې شته او پلسکونو وړې چاپخونه هم شته په کندهار کې د چاپی مطبوع مسولان وای د پخوا په څیر خلک کتابونه مجلې او نور توکي نه چاپوي دوی دغه راسوي پر چاپی موادو د مالیه زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفی اغیز کړي نور تفصیل په دې راپور کې
محمد هارون سلطان د تیرو کلونو رئیس کندهار کې چاپی مطبع لري چې لارې یو شمیر کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده او په خپل مطبع کې د نور توکو ترڅنګ د لوی لوحو بنرونه هم چاپوي دی وای مخکې د مطبعې کارونه شو خو د تیرو شاوخوا د وکلونو رئیس کم سی بیا او په خوانی بازار نه لري د محمد هارون په خبره کې خلکو ته د کار زمينه برابر سي او هم پر لهو مالیات لرسي نو د دوی کارونه بور سره زیات سي
په خاخه به خلر شو د اوسه په اولو کلو کې د نوې نظام چلال یو سسر ډیر کمزورې شو اخ کې کتابونه دا شان ډیر چاپې د لوس شندانې دون نه چاپېږي دا شنو هر شي شندانې نه چاپېږي اوس مثال زو پروډکټ یو څو کې د رکې یو شی راوړي دغه ته مثال خل جوړي اخ دا سټیکر او دا کاغذ او دا اعلان موږ په مشبري مربوط نه انو چې هغه شان نه نو خو موږ کارونه بیا هم نه نو دا هر شي د سر کم سیوی
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعه سته خو لسکونه نوري کوچنی چاپخونه هم موجود دي یو شمیر نور د چاپی مطبعه مسولین وای پر چاپی توکو د زیات مالیه وزګولو هم پر کاروبار منفی اغیز کړي او له بهر ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه به تمامېږي
ما نوم محمد نسیم دی او د مطبعه عرفان اسلامیه مطبعه مخکې د کاغذ چیز زیات ارزانه او کاپین شته او د هیوادوال د فارم ډیر اسانه او چې شی به تر لاسه کوي چې پران شان ډیر ارزانه تر ما میدل اوس لرسته ګران په دې خاطر چې مالیات دي چې موږ خپل د قانون زیات مالیات صرف دی ویل او هي مالیه موږ ته په یو کال کې 3000 افغانۍ راځي چې تاسو وای د لوحه دلته نصب کړی د دې باید موږ ته 3000 افغانۍ مالیه راکړي
مانو عبدالواسی دی هر بار په عموم کې بس سره کمزور سوی د مخابه په تل نه دی سیستم دی وهاله خپل حالت چاولې نو خامہ خابه یو نیمګړتیا ورځي کارونه به کمزوري کیږي نو امکان ستا چې کارونه سم سي
بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای د چاپی مطبوع کارونه تر په خوا زیات سوی دی د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وای دوی هڅه کوي چاپی مطبوع لرونکو ته نوري اسانتیاوي برابر کړي او هم به د کندهار چاپی دونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنکړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره ورسي
تر لسو پوری غیر دولتي خصوصي مطبعي چې د چاپ برخه کې کار کوي تمن چې د په لومړی کلونو کې د اسلامي امارت تر اتاک سره به کېدای په لومړی سو میاشت کې د دې په کارون کې څه کموالی راغلی خو د وسته پاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مختزي او مختلف برخي اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي نو ان شاء الله تم هم ستا چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي
دا په داس حال کې د چیتر جمعخ کې یو شمیر کتاب لرونکو ویلی و په افغانستان کې له فزیکی کتابونو استفاده کم سوي
پر راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د چاپی مطبوع سیشتنن وای چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفی تاثیر کړی دی که په کندهار کې د مالیاتو منفی اغیز کړی وي په کابل کې به هم دا وضعیت وي په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسول صفی الله ناصری نظر پوښتل
بله شکه چې مالیات د افغانستان کې کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې زدنو ارتیا دیتا دا چې باید تر ډیره په دې برخه کې تشویقي حرکتونه وشي څو کاروباریان وځول شي بل د وخت باید ویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو ترڅنګ مالیات یو جدي ستونزه ده خو مالیات اخیستل او د مالیات لپاره څنګه سره د افغانانو عادت کېدل یو ښه خبره ده خو بیا هم د یو کاروبار د هڅونې په خاطر موږ لري چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، بلکې په ټول ولایت کې افغانستان ځکه چې نظام مرکزی او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټول نه اخیستل کیږي.
دغه مالیات د چاپی صنعت په کومو برخو کې زیات شوی دی؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څه هم په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلی او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپی صنعت چې باید اخبارونو ته بعضې د ورځپاڼو لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي کولی څو د اخبار چاپي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او دا تعرفې ښکته راغلي وای، نو دا کار هڅه کړله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول چې په کاغذ باندې څو فیصد مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه اره برخه کې یو پیشه شته دی، یعنی که زه د هغه صنفي مالیه نه درته حساب کوم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کیږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنی کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ دغه نه اخلو، نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایسي، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیا چې وه هغه $1,500 و، یو ټن یې په $1,500 و، او پس د دوه تحول چې راغلی دی د اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سینپی مالی دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللی دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دې باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطر په کار دا ده چې که د پخوا برابر نه وي، نو له پخوا باید حتی راکښته وي کنه؟
او بلا شکه، یعنی د ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته وکتل شي، باید په دغه حالاتو کې راشي چې کوم مخکې وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بلا شکه چې خپلې ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کومې یادونې وکړې چې باید هڅونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي څو کولی شي دا کاروبار نه وغوړي.
له دې پرته د کاغذ له مالیاتو پرته د چاپی صنعت په مخ کې نور خندونه څه تاسو تشکري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له کوم د اخبار کاغذ چیرول کېدل، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنی چې ورځپاڼه چې نومي هغه یوه د ورځپاڼې په توګه نشي چاپېدلی، یعنی که دولتي ورځپاڼې هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼې نوم یې دی، یعنی هر ورځ رسمي ورځې چې بیا په هغې نشي چاپېدلی، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات دي، او د دې تر څنګ چې د مطبوعاتي برخه کې د اخبارونه سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبارونه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي، د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دا جدي ستونزې دي چې که په دغه غور وشي، او دوه برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو دغه به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اورېدلی شي، او د تللیو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخېدلی یم. د تللیو یادونه کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
کره کتونکو په دې نظر دی چې نظریه او ایدیالوژي د شعر برخه کیدای شي، خو شعر د ایدیالوژي برخه کیشي نه. که نظریه هر څومره سپیڅلې هم وي، د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپرادونی سوی کله چې شعر ایدیالوژي ته وقف شو، شعر فاسد شو. له همدې امله دی د سیاسي شعرونو مخالف دی، او وایي چې موږ یوه زمانه د یوه پیشندل شوي شاعر په نوم یادوو، خو دا کله هم نه وایو چې د پلاني پاچا یا پلاني ولسمشر یا پلاني امیر د وخت شاعر. د مطلب دا دی مثلا موږ وایو د خوشحال بابا سمانه، د رحمان بابا سمانه او دوی په واکمنانو پوری نه یادو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وای سیاسي شعر ته زورزم نور شیرونه ماته راځي، یعنی د ډلو ټپلو په ستاینه کې شیرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي، محوه کیږي، د یو محدود زمان لپاره وي او ښه ادبیات تل پاتې وي. په غزني کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ پر ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایدیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان د شیرینو د ملک بدری جمال د ادم د رباب شرنګ د دادی
مشاعره ته د طالبانو حکومت تسمه ایزو چارواکو ترڅنګ پسلګونه تن د شعر او ادب مینوال او لسکونه تن شاعران را بلل سوي و چې جنو خپل او جنو نورو بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
ازادي د شاعر خیال دی در خان مسجن نصر د خوشحال د نوښت سب دی در رحمان بابا تقوا ده د حمزه د غزل خوان دی د حیدر د شعر الفاظ دی لاند دومره در توایم.
په مشاعره کې څه برخه د طالبانو ترانی وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه، خو ترڅنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطنی او عشقی شعرونه هم وو.
تر نکم تیر ون زمانه ولان دتللی د خدای له عشق هم استلای گل بشری کافری.
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې لډیره وخت ورسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي، خو وای دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسېره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د ښه شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سحر د غزنی له ناوی ولسوالۍ څخه دغه مشاعره ترغلی.
مشاعره د مود تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته پرګټ رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د علمي سویت لوړوالي ته مکمل ګټ رسوي. موږ په دې اطمینان لرو چې که په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاس کې درکې جوړ شي، په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمي، د ښو شاعرانو له شعر الهام اخستلای شي، له غوښ څخه اخستلای شي او د دوی شاعري ملک نور هم قوي کړي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نول وستل. دی وایي کچيري مشاعره نوي د شعر نثر او پټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیره استعداد نه لمنځځي. دا سیمه مشاعره او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي.
زبوایم چې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د نوملې ولایت وي سودا شاندار مشارک کیږي، د غزنی د ولایت ټول نامتو شاعرانو لیکوالانو ورته وتر کیږي. موږ خوشاله په دې باندې یو چې د غزنی شاعران پیژندل کیږي، لیکوالان پیژندل کیږي او پراتون کې هغه د هغو څخه خدمت توقع کیږي او هغه هم د تحصیل کې زیو خدمت وکوم. ادبیات او ته شاعری په پن کې، د لیکوالۍ په پن کې، د نثر په پن کې، د نظم په پن کې، په دوه پنو کې
ک شاعران او لیکوالان غشتنه کوي چې مشاعره او فرهنګي غونډې د جوړې سي نو ګټه به یې څه وي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبری شورا غړی آصف حنیفی مهمی او ګټورې بولی.
دا ډول مشاعره غونډې ادبي ناستې د ځوانانو نفر په دې مهمې استیغي یو بل سره آشنا کیږي، یو بل هنرونو، تخنیکونو او شعري پرمونو خبريږي او نظرونه دغه یو بل سره تبادله کیږي. دا مشاعره دي چې د ټولنې ځوانان یو بل سره آشنا کوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه د دې ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
دا غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل لا دغه مشاعره جوړولو څخه مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چنول او شعر او ادب ته ودور کول دي.
بغاوت بن سرکش بند ده، ای بغاوت بن سرکش بند ده، محبت او مینا کو دی کی بند ده، لیکوالا به تکلم جیب کې کېد ده، لیکواله
د شاعرې بنده ده. د اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زماني انقلابي اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي، نو مشاعره تر اغلی ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر دی هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دې په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي. بیا هم ابود جانا سحر
پزبانانو کې د شاعران ستاسو د کوم وخت مطالعه کې دغه وخت مطابق شعر جوړ کې بیا هغه وخت تیر سی بیا شعر په غزه سپاتې کې لکه اوس تیر انقلاب سی تیر سو شعرونه جوړ سوی دي بعضی شعرونه اوس میډیا تر وړاندې کې خو ډیر پاتې دي اوس روان حالت چې کوم د پدې بناس کوم چا شعرونه جوړ کړی دي خو د ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د موږ مطالبه دا د غوښتنه مو دغه ده تر څو د شعر د دل ژوند د ورستم بقا ولري او پاتې سی دار وخت مطابق
ک څه هم چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 15 سیزو کې ډیرای وخت ګوندونو ډلو او نظریو ته شاعري سوي نو دا وخت په تیرېدو سره بیرته لمنځت للی ده خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي
په افغانستان کې څلوېښت کاله کې انقلابونه روان دي د شاعران انقلابو خوړلي دي له هر سره دا مناسب بولي چې موږ د حالاتو تقاضا باندې شعر ولیکو خو که چېرته د ادب پند تر څوک سره وښکاره کړي هغه بیا د ادب د پند بیا دا تقاضا نه سي یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل سي شعر باید یو آزاد وي او تر وخته پورې محدود نه سي تر زمانې پورې محدود نه سي څو سي ژوند باید دا شعر وي
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکری ګوندې او ډلهیزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دي بل هغه د شعر خپل شعر غایسیت او د شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي غی ټول ته روان ده نو که څوک واره سی خو شیر ولیکي پوخ شیر ولیکي پوخ شیر پرمونو او د شیر په ټول تللې وي نو هغه به د شیر ولیکي موږ د مشرانو شاعرانو سی تل پاتې او د وخت تقاضا ولري او تر ابده پورې ژوندې وي لکه ژوندې مثالونه موږ تاسو لرو سه خوشحال بابا د
شیر پوهان وای زمانی او یا هم په ډلو ټپلو پوری تړلې شاعری او شاعران لند موده لري چې د وخت په تیرې دو سره نه یوازې هغه شاعری بلکه هغه شاعران هم لمن ززی او رکیږي
د شلمی پیړی مشهور امریکایي شاعره آن ساکستن وای تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی وړاندې د تصویرونو د شاعر ومان نیازی شعر لرو خو لمړی به د تصویر پاړه د شاغلی نیازی لنډ خبري د سره شریک کړم
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپل تصویر او حرکت د دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم معمولا زه په طبیعت کې ګرځم یعنی چې اوسګار یم په ځنګلونو کې د ګلانو لننداري خوند اخلم له مارغانو له اوبو یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم هغه داسې چې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله نا کله ډېره واضح ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یي البته زه یو بل کارم له دې سره کوم مثلا د پانی او حرکت ممکن د هغې ځای بدل کړم دا یو بل چیرته پیوند کړم نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا شي ما هغه حرکت له پانی راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت او دا کله کله پیښیږي فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندي او دا بند خلاص کړي یو عجیبه منډه کوي دا لکه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده زه فکر کوم چې او بوتایی دی یو څه ته تندر لري نو کله نا کله دا سی موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم موقعیتونه بدل را بدل کړم نو د دوغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي او زه خپل هم له دې خوند اخلم او هدف می ممدای مقصد می ممدای چې کو سم کولای یو څه د چاستر غوتو دروم
و سم د ومان نیازی هم دې نظر ته د دوی پر شعر کې چا سدي راډي مجلې پروګرام ته را لېشلې دی جرکیش
د
د تا غږ لکړکې کوز ورالوې دلای نڅه ده پکې ټاپا لکلمنه د تاوس چې شمال کډه وډه واخلي او ګېډې ګېډې ما تکړې څو ځای د یخ سیوري پر کګه وګه څرمنه د تا غږ لکړکې کوز ورالوې دلای لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوند د پیر د څانګې نقاشي سي څه د فیسې نه د تور ربابې غېږ کې پکې ډوبه شاهنایي د بې خوبي سي د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو کتابچې منډه د رنګونو مینا تورې تودې سترګې د غوسیو خطاطي لکه مست کوچې څپه واخلي او رګونه یې ښکاره شي د پنډیو د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو درې غږونه چې راووزي لکه هسک چې له اوبو شي سیل د ځانو لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي لکه څو چترې چې خلاصې شي هوا کې لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې د تا غږ د کړکۍ کوز ورالوېدلی
اسدی رادیو مجله په asadiradio.com کې اوریدل شي او په فیسبوک کې هم لته سره شریکو د تللیو یادونه پنوم کتاب په 200 دیرش مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو دا د اسف بهان تالیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څل بشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوې دي له شاغلي بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی دا کې د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په مقالو کې معرفي کړی دی
ما خپل مجموع کې پالیسی دا و چې زلي کوان یا متوفا شخص چې معرفي کوم لمړی دروسته خپلې وی تفسیرینه چې د مقالې لیکلو التیات څه ده لغه نو وروسته د خبرې شوی بیوګرافیانو څه ده مراجعه کومه څه په چاپی بڑه وی او یا څه په آنلاین بڑه زه خپل ریسرچ کومه اگر اخلمه د دې لپاره چې نوې نسل پوسی چې مونږه په هنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا درلودل اگر اخلمه او وروسته بیا د دې شخصیت ټول اړخونه په لاندې ډول زه څېړم چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغونډ شوی
بله بیا ورسته زه خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلې دي او خاطرات ورنه لرم یا شاګرد یا می شاګردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و بیا زخپل فرگو لیدلی حالم البقدمه دی البته که مقصد دی تاسو داوی چیزه دیگه افکار و اثار نقد که من پدی مقالو که دقشی تازه نخوشاله ایم و نزایی ورکومه کلا دین مقالی و گدیسی دی کلام دی نمونو پا سلسله که کلا لنگی سی کلا دستی ویسی چه یا چوب دفتن وفات سی او سړی مجبورن یا په امغه ورځ یا سبا یو چی شی ولی کی او خپوری کازه که میڈیا په امغه ورځ یو چه غواری او میڈیایی حضور دیر ضرور ده چه سړی ولری په فرهنگی برخه که و په میڈیا که او که نوی سړی غیر حضوری بیا یو سبا سم کار نیده فرهنگی پانه
بهان سب دا مقاله مو روس تردی لیکلی چه دا شخصیتون وفات شویدی او کنه جنمو دا دوی پجواندم لیکلی
البته تاسو دیر خب اختلا مطرح که دی ما دی مقالو دی ټولګو سلسله ډیره برخې لري چې دوی برخې د تاسو د پوښتنې جواب کېدای شي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه، یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته، او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ماده مقالې لیکلي دي. دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې، دوه ټوکه آنلاین شوي دي، یو ټوکه چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه، او دریم ټوکی کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زره سپوښ شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغه کسانو مقالې دي چې هغه وفات شوی دی او له وفات وروسته تاسو د لیکنې کړې دي، او تاسو دې ته اشاره وکړل چې د آنلاین زمانه دا ټوک باید ژر یو څه د دې خلکو په اړه کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې ټوک وفات شوی او د چا یو دوست وفات شوی وي، که ژر د هغه په اړه کې لیکنه وکړي، یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوی وي.
البته دا یو خدغه احساسات او مساله دا د خواخوږي چې مړیو سره یا بوتاو کورنۍ سره یې فودل کیږي، خو د مال لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم، او یا مې استادان و یا مې شاگردان و یا مې همزولي او همدوره و، او د ما په غوږ کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روخانه تصویر وړاندې کول چې دا متوفا څوک و. البته ما داسې م کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی، مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړي رحمت کې په باب ما یو لنډ یادداشت خپور که، وروسته مې بیا هغه خپله مقاله خپره کړه. یا د شپون صاحب په باب کله چې د مړینې خبرې راغی، ما یو یادداشت خپور که، نوانی و زموږ کلی شپون نه لري، هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و. اما وروسته مې در ترڅو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار، یا هغه کتاب و ښه مفصله مقاله وه.
له محترم آصف بهان څخه مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې لاندې کیسه لرو په کوم زیارت تی شو لاسونه پنوم د میمونې کامران لاندې کیسه د دوی په شخ
استایل وی دلای وو په نکریزو سره لاسونه تنار ته ورخه تکړل ناڅا په غوتی پسروس کروټو ولګی دی د اخ په کولو لاس راغبر کړ او غوتی زرخلې تکړې پسترګو کې اوخ کې د غوتو لړې رسوخته ډن شوې پاستی ته پام شو چې پسوزیدو ده بیرته لاس تنار ته ورخه تکړ او پسوزیدل غوتو یې پاستای راو وسته غلی څنګ ته وکتل د تنار غاړی ته ناست شنی غټی میرمنې سترګې پرې رابرګې کړې او لوټوټو جوړ شوای د تنار خلپټای واخیست او په سر یې وښته د پلار کور دی وران شه زامن می په یوې ټکلې ډوډۍ پسې ورک دی تا د خان لور دلته خانی راته شروع کړې ده ثواب زما د زوی وکړې چې ته سپېرې په نصیب یې په مړۍ کې مو برکت ختم ده داس وزیدلې ټکله به ته خوري چې زورې در معلوم شي ګلغټۍ پاس دی ټول کړل د تنور سر پټ کړ په سپینو مټو یې لستونی راو غوړول او لسپیرونی یې ټاک وهل دواړه لاسونه لشکور لاندې کړل او روانه شوه. لشای خواخی پرې ورغک کړ. هغه د جنبیبي خورمې له برکلی راغله. تازه شیدې ورته را پخې کړه. ګلغوټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه، پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستی د جنبیبي خورد مخته کې خوده. ګلغوټۍ دسترخوان هواره وو چې جنبیبي ترور د ګلغوټۍ په خواخی ورغک کړ. بختورې په کوم زیارتي خو لاسونه چې داسې غونډه منډه تک سپینه او چابه کنګور خدای در کړی ده. خواخی ورغبرګ کړه. غلی کینه خورې د څه شي بختوره؟ د لونو نیمایی ته مې هم نشي رسیدای. چیرته ده او چیرته زما لونې؟ په دې خو قرآن که خات سو. ګلغوټۍ ویړې شونډې راټولې کړې. غلی له کوټې راووته. په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو. خپلې کوټې ته دننه شوه. په الماری د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل: اه زما حق پېژندونکی او د خدای له لارې خبر پلاره، که تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای نو نن به دومره بې ارزښته نه وم.
لاغلی کامران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالېږلې وه. دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندي سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای د خوشي یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو له ویری ملي اتن هم نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نومې او ژغې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی، ځکه اتن له موسیقي پرته نه کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
ملیتان د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه. خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتڼونه هم نه کیږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بنده نو ځوانان هم نشي کولای، دا جرأت نشي کولای چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو د برخې ته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګ کېدو سره مخ نشي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکی دی او دا تیر اونۍ د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې وو چې د اتنچانو یو ډله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي رادیو ته وویل:
سر زمخ کې زما کوژده په هوټل کې وه، بدبختانه سیمه د بندیز له امله مې اتنچان راونه غوښتل چې اتن وکړي. مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي، نور ما کوم ټین چې دی ملياتن کوي هغه ما خپل کوزي ته دعوت نکړه.
نو ما وړای وای پر موسیقي غږولو د بندیز لامل له ملياتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کم شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملياتن ته اجازه ورکړې کنه و مغوښتل، په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو. خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کار وزارت یو چارواکی چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی په تړ بندیز نه دی لګولای. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانې بیا وایي چې پر موسیقي بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقي پرته نه کیږي.
په موسیقي باندې یو ډول بندیز لګولای دی او د موسیقي بندیز د دې سبب ګرځي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقي باندې تنظیمي کې تروس پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونې ده چې د جمهوری نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی.